د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي. خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړې استازي د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو لپاره قطر تللی. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته اوریدلی سئ. اروپایی ټولنې د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشي کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د حکومت د مرکچي هیات مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه خوندي وي. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو له موافقې د سرغړونې په څیر پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي، پرونی کتنه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال په کوربتوب وسوه. د شاهین په خبره په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر وو. د طالبانو ویان زیاتوي چې په دې کتنه کې د موافقې د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وسوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې په وړاندې پر موجودو چیلنجونو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. په ویلامیه کې د دغو چیلنجونو یادونه نه ده سوې. اروپایی ټولنې د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشي کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت د دوشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو دا اقدام محدود خو سیمبولیک دی. په دې پیغام کې د ژمنو د پر ځای کولو لپاره د بندیانو خوشي کول مهم بلل سوي. اروپایي ټولنې دغه راز ویلي د نورو داسې اقداماتو په تمه دي چې د بین الافغاني خبرو پیل تر بله هر وخت را لنډ کړي. طالبان وړ مورز ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو شل تنه اسیران له بند څخه خوشي کوي او دوی به په کندهار کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپاري. خو د کندهار امنیه قمندان تادین خان پرون ویل هغه کسان چې خوشي سوي غیر نظامیان دي او تر دې مخکې د پولیسو په لیکو کې خپلې دندې خوشي کړې وې. د افغانستان د حکومت د مرکچي هیات مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه او د نږدې دوو لسیزو بریاوې له پامه ونه غورځول سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان ملي شورا یولس تنه ښځینه استازو د دوشنبې په ورځ د مرکچي هیات له غړو سره خبرې وکړې. د خبر پاڼې په وینا په دې کتنه کې د سولې په وړاندې پر خنډونو، د سولې په بهیر کې د ارزښتونو پر ساتلو، ټولنیز مشارکت او د ښځو پر استازولۍ خبرې وسوې. د کورنیو چارو وزارت وایي له سبا چهارشنبه به په کابل ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل راګرځېدل منع کړي. د دغه وزارت یو ویاندې مروی امینی تیر ماښامه ازادي راډیو ته وویل د دې ګام هدف په کابل ښار کې د تروریستي بریدونو، هدفي وژنو او نورو جنایي جرمونو چې زیات وخت د موټر سایکل سپرو لخوا ترسره کیږي مخنیول دي. د کورنیو چارو وزارت او د وزارت مشرتابه پریکړه کړې چې د وری د میاشتې له اوویشتمې نیټې یعنې چهارشنبې څخه به تر بلې خبرتیا پورې په کابل ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل راګرځېدل منوي. هغوی چې سرغړاوی کوي موټر سایکل یې ضبط کیږي او له چلوونکو سره یې قانوني چلند کیږي. په کابل کې د تروریستي بریدونو ترڅنګ وژنې، غلاوې او نور جنایي جرمونه هم د خلکو په لویه اندېښنه بدل سوي. په کندهار ولایت کې سر له سبا چهارشنبې څخه د ورځې لخوا د خلکو پر ګرځېدو، راګرځېدو بشپړ بندیز لګول کیږي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
د چهارشنبې د ورځې څخه پیل بیا تر روژې میاشتې پورې د شپې د دولسو بجو څخه د سهار تر شپږو بجو پورې ښار د ټولو کاروباریانو پر مخ او اسناد پر مخ خلاص وي. د سهار د شپږو بجو څخه به بیا د شپې تر دولسو بجو پورې ښار سلسلنه کارنتین وي.
د کندهار د والي د ویان په وینا روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او نانوایان په دې محدودیت کې نه دي شامل. په افغانستان کې تر هرات او کابل وروسته په کندهار کې تر ټولو زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دوشنبې تر ورځې په دې ولایت کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د اخته کسانو شمیر 15 اویا ته رسېدلی. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد سوی وضعیت په بدتره کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیا ښایي د دې بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دا اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 2015-2019 پیښو راپور ورکړ. دا په روسیا کې په یوه ورځ په کورونا وایرس یا کووید-19 د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 13328 ته ورسېد او په دې وایرس د مړو شمیر 148 ته رسېدلی دی. د بیلاروس ولسمشر وایي په دغه هیواد کې به یو کس هم د کورونا وایرس له کبله مړ نه سي. الکساندر لوکاشینکا یو ور بیا د دغه وایرس د خپرېدو د سوګه کولو لپاره په دغه هیواد کې د قرنطین د اقداماتو غوښتنه رد کړه. دولتي اژانس بیلټا د لوکاشینکا خبري راخیستي چې پرون یې ویلي په عام اعلان کوم چې زموږ په هیواد کې به یو کس هم په کورونا وایرس ونه مري. دا په داسې حال کې ده چې د بیلاروس د روغتیا وزارت د کورونا وایرس 2919 مثبتې پیښې او په دې وایرس د 29 کسانو مړینه تایید کړې ده. خو ولسمشر لوکاشینکا د دغو مړینو علت د زړه د ناروغیو او شکرې په ګډون ځینې نورې روغتیایي ستونزې وبللې. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي پاول ویلان غوښتنه کړې چې د امریکا د سفارت یو ډاکټر دی د ده په توقیف ځای کې معاینه کړي. د مسکو یو محکمه هڅه کوي بیلان چې د امریکا، کاناډا، آیرلند او بریتانیا تابعیتونه لري په جاسوسي تورن کړي. د ویلان مدافع وکیل وایي چې د موکل روغتیایي وضعیت یې په خرابېدو دی. خبرونه ملازدی رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره پر هغو چیلنجونو خبرې وکړي چې د امریکا او دې ډلې ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې موجود دي. اجمل ان تفصیل لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوشنبه په ورځ له واشنگټن دوحې ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې له طالب استازو سره پر هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې ننګونې ګڼل کېږي خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد دا سفر په داسې حال کې کوي چې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو لخوا وویل شول چې له افغان حکومت سره د زندانیانو د خوشي کولو پر سر د اختلاف له کبله خبرې اترې نه کوي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال د دوشنبه په ماښام ازادۍ رډیو ته وویل افغان حکومت له خپل اړخه مؤثر اقدامات کړي او وسته طالبانو نوبت دی.
د افغانستان حکومت د سولې پاړه باندې اړین او ګټور ګامونه واخیستل. مذاکراتي ټیم اعلان کړ ډېر ژر به د مصالحې شورا اعلان کړي چې هغه به د افغانستان ټول سیاسي شخصیتونه او د افغانستان ټول بانفوزه څیرې به د هغوی غړي وي. د بندیانو په اړه باندې د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې اقدام وسو. د بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ پیل شوې ده.
طالبان تمه لري چې د امریکایي لوري سره د کړي تړون له مخې د افغان حکومت له زندانونو څخه شاوخوا 15,000 طالب بندیان خوشي شي. افغان ولسمشر بیا د 1,500 طالب بندیانو د مشروط خوشي کېدو وړاندیز کړی او د حکومت شرط دی چې دا کسان به بیرته جګړو ته نه ستنیږي. د نورو بندیانو خوشي کول هم د بین الافغاني خبرو په پایله او د طالبانو لخوا د اوربند په منلو پورې تړل شوي. تیره اونۍ له باګرام زندان څخه د طالب بندیانو لومړنۍ ډله خوشي شوه. امریکا او طالبانو د فبروري د میاشتې په 29 نیټه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې باید د مارچ د میاشتې په 10 نیټه بین الافغاني خبرې پیل شوې وای. خو چې د دواړو خواوو ترمنځ د تړون له لاسلیک څخه نږدې یوه نیمه میاشت تېره شوې تر اوسه هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي. د ارګ د ویان رسیال د واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل اوس د دې وخت چې طالبان د سولې لپاره خپل اراده ثابت کړي.
موږ دې ته منتظر یو د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک په دې تمه دي چې طالبان هم په دې اړه باندې ګامونه واخلي، د سولې لپاره خپل اراده وښيي.
طالبانو د یک شنبه په ورځ ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو شل تنه اسیران خوشي کوي او په کندهار کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپاري. خو د کندهار د امنیه قومندان تادین خان د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل هغه کسان چې خوشي شوي غیر نظامیان دي او تیر کال یې له پولیسو سره خپلې دندې پرېښې وي. لدی ټولو سره د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه ته له سفر یو ورځ مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل چې د بندیانو خوشی کول د سولې او تاوتریخوالي د کمولو لپاره مهم ګام دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سملالی بشیر د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
برتانیایي مجلې دی سپیکټیټر په خپل اخیری غاڼه کې د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. 19 کاله بې ځایه ولاړل، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د سولې په معنا نه دی. د مقالې لیکوال پاول وډ د 2011 کال کیسه کوي چې په هلمند کې د برتانویانو له یوې اډې راووت او د یو طالب سره د مرکې لپاره په ټکسي کې روان شو. لیکوال لیکي پوهېدم له خطره ډک کار کوم، مخکې هم دوه وارې له طالبانو سره کښېنستلی وم خو په کابل کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې. د دی سپیکټیټر د مقالې لیکوال د یوه زاړه کور کیسه کوي چې هلته یې له یوه طالب سره ولیدل. هغه طالب هم پر ځان خطر منلی و او له ده سره یې لیدو ته حاضر شوی و. د سپیکټیټر مجلې لیکوال پاول وډ زیاتوي دې طالب ورته وویل چې په 2006 کال کې کله چې برتانویانو اعلان وکړ چې هلمند ته راځي، د کلي خلک یې راټول سول او مطلق اکثریت پریکړه وکړه چې له طالبانو سره یو ځای سي. د لیکوال په لیکنه دا خبرې راته ځکه حیرانوونکې وې چې 100 کاله مخکې په افغانستان کې د افغانانو او انګلیسانو ترمنځ په جګړه کې د هغو برتانویانو چې په افغانستان کې وو اولادونه هلمند ته تلل. د لیکوال په وینا په 2006 کال کې مکولای سول په موټر کې سپاره سو او د هلمند هرې برخې ته ولاړ سو، خو د انګلیسانو لاره تک سره په دې ولایت کې لوی د ځوالو یوازې په زغروال موټر کې تګ راتګ کولای سوای. لیکوال لیکي همغه طالب مې په 2011 کال کې ولید، راته وی ویل چې د امریکایي او برتانوي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې د کورنۍ دیرش غړي مړ شوي او له جګړې ستړی او غواړي خپل ټوپک پر مځکه کښېږدي. د لیکوال په وینا له جګړې دا ستړیا جګړې ته د پای ټکی ایښودو او د افغانانو لپاره د سولې د رامنځته کولو لپاره په داسې حال کې ښه فرصت دی چې بهراني ځواکونه له افغانستانه وځي. خو لیکوال زیاتوي چې افغانستان هیڅکله یو قوي مرکزي حکومت نه دی لرلی او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر ټولو احتمالي نتیجه بداوي چې په دې هیواد کې مخالفتونه پر ځای پاتې سي. د هند چاپ دی نیشن په خپل اخیری غاڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې له افغانستان سره د هندوستان د نویو مرستو یادونه کوي چې د یکشنبه په ورځ د هیواد ته د چابهار بندر له لارې واستول شوې. د ورځپاڼې په لیکنه یوه هندي بیړۍ د یکشنبه په ورځ چې پکې 15,000 میټریک ټنه غنم د ملاریا ضد درمل او هایډروکسي کلورین بار وو د چابهار له لارې افغانستان ته روانه شوه. هایډروکسي کلورین داسې درمل دی چې ویل کېږي د کورونا ویروس پر ضد اغیزناکه ثابته شوې ده. له افغانستان سره د هندوستان د 15,000 میټریک ټنه مرستې یوه برخه چې په 250 کانتینرو کې وه افغانستان ته واستول شوه او ټاکل شوې ده پاتې برخه راتلونکې اونۍ ولیږل شي. د ورځپاڼې په لیکنه هند 15,000 د هایډروکسي کلورین ټابلیټ د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره افغانستان ته لیږلی دي. د لیکوال په وینا دا اقدام یوه میاشت وروسته له هغه سوی چې د هند صدر اعظم نارندر مودی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د جنوبي اسیا هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې او د دې کار لپاره یې د یوه ګډ مالی بنسټ جوړولو غوښتنه وکړه.
د دې خبرونه ورستای راپور راخلو. د تیلو تولیدونکو هیوادونو په خپل کې پر دې سلاسیوي چې خپل تولید په سولې کې شل رقم کړي څو په نړۍ کې د تیلو بې لوړی سي. تفصیل لاجمل انس خبري.
اوپک له درویش تیل تولیدونکو هیوادونو جوړ سازمان دی چې د تیلو په تولید کې د پام وړ کموالی اعلان کړي. د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د شبي هوکړې لمخې مې د می او جون په میاشتو کې په ورزنی ډول د تیلو په تولید کې شاوخوا 10 میلیونه بیرل کموالی راشي. دا په ټوله نړۍ کې د تیلو د ارزي شاوخوا 10% کې برخه جوړوي. په وروستي توافق کې روسیه هم ویلي چې د تیلو تولید کموي. تر دې مخکې د سعودي عربستان او روسیه ترمنځ اختلاف د دې سبب شوی و چې دواړه هیوادونه د خپل تیلو تولیدات زیات کړي او په پایله کې د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د تیلو بیې سختې راولوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې د تیلو تولیدونکو په ورځ کې تر 40 میلیونو بیرلو د تیلو په تولید کې کمی راولي. دا خغلی ترامپ شمیرې د هغه څه دوه چنده دي چې ورځ مخکې پرې هوکړه شوې وه. امریکایي چارواکي وایي د کرونا وایرس پرېدل به په بیلابیلو